شماست.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزایم خراغلاست هم پیل په خبرونو باندې کو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی هیل لري د طالبانو حکومت له تراګری سره د مبارزې په اړه خپل ژمنو عمل وکړي د دغه وزارت ویان د زهرا بلوچ پرون خبري غونډه ته په اسلام آباد کې ویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپل اندیښنو په اړه خبري کړي او دوام به ورکړي د مرسل لپاره د پاکستان ځانګړي استاد آصف درانای له چهارشمې تر پرون پورې کابل کې وو او له طالب چارواکو سره د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بیلابیلو مسایلو ریکړي زهرا بلوچ ویل د طالبانو حکومت د ترهګری د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او دا ډاډ یې دوی ته ورکړي چې خاورې به د پاکستان پر ضد د ترهګری لپاره نه کارول کیږي د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو کې مداخله کیږي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی وای د دورشلم کال رئیس د افغانانو په عاید کې 10% کمواله راغلی چې لامل یې اوسمهال د غیوات 40 میلیونه اوسیدونکو د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. یو این ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې وی پروژې په راپور کې چې تیر ورځ ناوخته خبر شوی ویلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوسمهال په غیوات کې 40% مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ کایت کوي او وایله سهار تر ماخام د کار په لټه ګرځي خو ماخام تش لاس کورونه تستنیږي د کندهار په خار کې د دیوال د چپکیدو په پیخه کې د یوې کورنۍ درې کسان مرشوي او څلور نور ټپيان شوی دي د طالبانو د حکومت د کندهار امنی قومندانۍ ویلي دا پیخه تیر شپه 3 بجې د نهم یوځي په یو سیمه کې شوی په مړو کې یو نارینه یو خزه او یو ماشوم شامل دي د سرچینې په وینا ټپيان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوی دي د خزینه فوټبال نړیوال جام پترس کې نن د امریکا متحده ایالاتونو ټیم ویتنام ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه په دوهمه لوبه کې جاپان او زامبیا سره مخ شو چې جاپان د زامبیا ټیم ته 15 ګولونه ورکړل د خزینه د فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلند په کوربتو پیل شو دی په دغه نړیوال جام کې د نړۍ 22 ملي لوبډلو پاتو ګروپو کې برخه اخیستې ده اوکرایني چارواکو نن ویل په تیرو 48 ساعتونو کې د اوکراین په ملکی سیمو او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لکتر لګه شپږ کسان وژل شوي دغه چارواکو په وینا په وژل شوو کې دوه ماشومان دي او د بریدونو له امله ډیر وسایل تخریب شوي دي د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسیې ځواکونو شپاره سکروستو غندي او ترشلو ډیر هوایي بریدونه کړي دي او د امریکا متحده ایالاتونو بل پلان سره سم روانه ونې له اوکراین سره د شاوخوا 400 میلیون ډالر په ارزښت پوزي مرسته اعلان کړي دریو امریکایي چارواکو پرون ویل په دې مرستو کې به دافي هوا توغندي توپونه او نور پوزي وسایط او مهمات شامل وي دوه چارواکو چې د نوم د نه یادولو په شرط خبري کولې سرګند کړ چې په دې مرستو کې کولستاریا خوشي مهمات یا بمونه نه دي شامل خبرونه مو واوریدل او ولیدل کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه ته ورشي
ترشنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه تمو هر کله کوم د افغانستان د تیر جمهوریت نظام په محل هڅه وشو چې د پاکستان پر سوداګری لارو د افغانستان اتکا کم شي د دې هڅې په لړ کې د نورو لارو ترڅنګ یو هم د ایران د چابهار بندر وو چابهار د کراچۍ له بندر وروسته د افغانستان لپاره آزاد او بوت تر ټولو نږدې لار ګڼل کیږي دا بندر آزاد او بوت د افغانستان لاري د منځنۍ آسیا د هیوادونو لکه تاجکستان ازبکستان ترکمنستان قرغیزستان او قزاقستان ته هم تر ټولو نږدې لار برابروي هند د لپاره چې پاکستان اجازه نه ورکول چې لاري له افغانستان او منځنۍ آسیا سره راکړه ورکړه وکړي د چابهار بندر د متبادل لاري په توګه غوړه کړ هند په 2015 میلادي کال د چابهار بندر د جوړولو لپاره ایران ته د 15 اتیا میلیون ډالر مرستي او په دغه بندر کې د نورو تاسیساتو د چمتو کولو لپاره د 125 میلیون ډالر ژمنه وکړه پر دغه بندر ډیر کار وشو او څو ځلې له طریقه افغانستان او هند تجارتي مالونه تبادله کړل. سره له دې چې امریکا پر ایران بندیزونه لګولي، خو له افغانستان سره د مرستې په خاطر چابهار بندر استثنا کړ. خو اوس چې د جمهوری نظام د پرزیدو نږدې دوه کاله پوره کیږي، دا بندر تقریبا هیر شوی دی. دغه راز د وریښم لار، لاجوردو لار او نورو مسیرونو په اړه ډیر څه نه ویل کیږي. یوازینی ښه خبر چې په وروستیو ورځو کې اعلان شو، د افغانستان لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وصل کېدو پر سر د افغانستان، پاکستان او ازبکستان موافقه وه، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څوک به تمویلوي. په دې موضوع زموږ د خپرونې میلمانه د اقتصادي چارو دوه شنون کې دي، شاغلی آزرخ حافظي او شاغلی عبدالقدیر مطفی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم، او تاسو درنه اوریدونکو هم سرلوسه کولی شئ چې زموږ فیسبوک ته ورشي، facebook.com/azadi خپلې تبصریال ته پریږدئ، او یا هم د خپرونې پترس کې د واتساپ او ټلیفون لارې سټډیو ته ټلیفون وکړي، زموږ میلمانه به ځواب درکړي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی حافظي صاحب، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تقریبا چابهار هیر شوی دی، ستاسو په نظر دلیل یې څه کېدای شي؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته، درنو همکارانو ته، همدارنګه ګران میلمته او د ازادي دی ژغ محترم اوریدونکو ته
سلام.
چابهار عمدتاً د دې لپاره د هندوستان لخوا چان شو او غوره شو چې د افغانستان د اوسپنې د کان د حاجیګک یو بلاک دوی را نیولی و، ډېر لوی بلاک و، د تاتا کمپنی او نور د دوی د اوسپنې کمپنی دا را نیولی و، او تقریبا دوی 15 میلیون تن په کال کې تولیدات غوښتل چې اوسپنې هندوستان ته ور انتقال کړي، او د هغه د انتقالولو لپاره دا په ټرکونو باندې نه کېدل، نو ضرورت و چې دا یو سمندري لارې وي، او پاکستان په دغه اکله همکاري ته چمتو نه و چې هندوستان ته دونه لوی څه وشي زمینه برابره کړي، نو د هندوستان لیوالتیا په هغه و. وروسته د هندوستان هغه مرستې چې غوښتل افغانستان سره یې وکړي، 100,000 تنه غنم و پاکستان نه پرېښودل چې د هغوی د خاورې څخه چې ډېر لنډه لاره ده افغانستان ته راشي، په دې خاطر باندې دوی په هغه باندې ټینګار وکړ چې دا چابهار لاره جوړه شي، او هندوستان هم لیوال و، او په عین زمان کې هندوستان غوښتل چې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو څخه چې ډېر غنی معدني منابع لري د هغه څخه هم ګټه پورته کړي، او همدارنګه تقریبا 1 میلیون تن مالوجه پخته پنبه هلته شتون لري، د هغه د انتقالولو لپاره هم صنایع د هندوستان ډېر ضرورت درلودل، نو په دې خاطر باندې ډېر لیوال و. په د جمهوریت په اخرو کې هم د ډاکټر اشرف غنی په اخرو کې هم ډېر علاقمندي نو نه پیګم دلې سو، او په هر صورت دا ادمي علاقه مندي دغه وڅخه راپیل شوی دی،
یعنی د هند ادمي علاقه او کدي افغانستان
نه د هندستان، زکه چې خو تمیلون کې هندستان او پیسې هندستان ورکول دی، اورګادي پیسې هم چې د چابهار څخه تر زرنج پورې و دوی ورکولې، او په این زمان کې دغه بندر خو بشپل نه دی، مشکلات لري، مثلا سکالات یا په اصطلاح هغه ځای تمځای دی، بیړۍ دی، لوی کشتیګان نشتون نه لري، عمق د اوبو هلته په سرحد کې او د اوبو سرحد کې ډېر لږ دی، نو د هغه د تجهیزاتو لپاره هندوستان ژمنه کړې وه چې پانګونه کوي، اما په هغه باندې ونه درېدل، او مادن د څه هم د جمهوریت په وخت کې دوی خپله عدم علاقمندي اعلان کړ چې موږ امنیت نشته دی، او نور دلایل شتون لري، نو په دې خاطر باندې موږ علاقه نه لرو چې دا د اوسپنې کان وباسو او هندوستان ته انتقال کړو. په هغه وخت کې هم دا سلطیا شتون درلودل تر څو چې د هیوادونو ګټې زموږ د ګټو سره جوخت نه وي او په یو مسیر حرکت ونه کړي، دغسې لوی پروژې جوړونه زموږ د وس څخه پورته خبره ده. اوس مهال خو نور مسایل هم شته دي، اول دا چې هندوستان دسی گومان کوي چې دا اوسنی حکومت پاکستان سره ډیر نږدې دي او هغه خود خوانی اختلافات خپل منځ سره لري او رقابتونه لري نو هیریږي که څه هم ظواهر ساتي او مناسبات او تعامل کوي اوسنی حکومت سره هم نه پرېږدي چې یوازې دا انحصارا د پاکستان په واک کې وي اما بیا هم بشپړ اعتماد نشي کولای د دوی عنعنوي سیاست داسې یو شی و
ډیره مننه کور ودان حافظی صاحب سلامت اوسې او وګورو چې ښاغلی مطفی څه نظر لري مطفی صاحب په دغو عواملو سربیره چې ښاغلی علي کوزي ورته اشاره وکړه نور کوم عوامل د دې سبب شوي دي چې هند په دې پروژه کې دلچسپي کم کړي مطفی صاحب ادامه ورکړي مطفی صاحب فکر کوم ستاسی مایک گل دی مطفی صاحب وګوره ستاسی مایک به ګولی ژغم نه راځي بله مایک هم لکه چې گل دی تور تخنیکی هم کار ته وایم چې دلیل څه کېدای شي فکر کوم چې ستاسو مایک گل دی بله خیر بیرته به دوباره به در شو مطفی صاحب انشالله چه دا مشکل به زر حل شی حافظی صاحب بیرته به تاسته در وگرزو دا بندر دی افغانستان لپاره څومره اهمیت لري تاسی اشاره وکړه چې دی هند لپاره په څه خاطر مهم وو او وس ولې دی هند دلچسپی کمه شوې ده دی افغانستان لپاره که چیرته دا بندر بشپړ شي او د افغانستان د مالونو د صادراتو او له دې طریقې وارداتو ته آماده شي نو څومره اهمیت به ولري
زه په خپله سوګشته چابار ته ورغلی یم د په ترکیب د هیات د خصوصي سکتور د افغانستان په استازیتوب د اتاق د رئیس په حیث او بیا چې د کورې شوم بیا هم دوی راته بلنه راکړل هلته ورغلم ومې لیدل نو دا بندر کارتا د لوی بیړۍ لپاره آماده تر اوسه پورې نه دی مشکلات زیات لري افغانان اوس د بندر عباس او د خرمشهر د بنادر څخه د ایران څخه ګټه پورته کوي او یو بل مشهور غلط شتون لري چې وایي چې دا بدیل د هغه د مثلا د کراچۍ بدیل ویل کېدل دا صحیح خبره نه ده ځکه چې هیڅ بندر د بل بندر بدیل نشي کېدلی دا جغرافیایي جبر دی هر یو ځانته ځانګړتیاوې خصوصیتونه لري مثلا د پاکستان سمندري لاره یا مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره هندوستان ته هغه ځانته دی بیا د ایران لاره موږ لپاره د ترکیې لپاره ډېره ګټوره ده او دا یو د بل بدیل نه دی هر یو ځانته دی خپل ځانګړتیاوې لري نو اوس مهال افغانان د ایران څخه ترانزیت مال راوړي اما د بندر عباس او همدارنګ د خرمشهر څخه کله ناکله د بوشهر څخه هم راوړي او کچیر دا چابهار جوړ شي کوم خاص ځنګلتیاوي نه لري مخکې دا ویل شوی چې دا به اختصاصا د هندوستان او د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره بندر وي چې ګڼه ګوڼه نه وي ازدحام نه وي او ځنګلي انحصاران د هند او د افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره په دې خاطر باندې موږ په دې باندې تمرکز کوو چې دغه ځکه چې په کراچۍ کې یا په پورت قاسم کې یا په خرمشهر کې ګڼګون ډیر زیات دی بیړی ډیر راځي او زی او د مال خطه کول او باراول ډیر وخت وایي په دې خاطر چې دا لن مدن په بر کې نیسی نو دا موږ ته خو ځکه کار وشي او زه اوس نه دی و در دې شپږ سو کیلومتر نه دی
بله یعنی ادي اقل د بندر عباس په نسبت د ډیر افغانستان ته نږدې دی شاید د کراچۍ په د بندر په نسبت لري وی لیکن د ایران د نورو بندرونو په نسبت نږدې دی استاس منظور ده
نه دا د بندر عباس په پرتله موږ ته شپږ سو کیلومتر نږدې ده ځکه چې دا خو بل اړخ ته روان دي دا خو زیدان ته ځي استان بلوچستان ته ځي دی هغه یو برخه ده زمون پوله خو د خراسان سره دی مونږ چې داسې مستقیم لوی لار لور ورسره د خراسان دی چې مثلا اسلام خلا دا دو غارو
بله اخوات هرات ل ایران ل خراسان سره گاونده دی لیکن دی خوته نیمروز ولایت بیا دی ایران ل سیستان او بلوچستان ولایت سره د چا بهار مالته دی
بله هم دا قصد منطقه بیا لري د اخیری نقطه دی سیستان
ډېره مننه سلامت حافظي صاحب اوس به ورشو ښاغلی مطفي ته انشاءالله چې اوس به ږغ اورېدی شو مطفي صاحب مهرباني وکړئ ستاسو نظر څه دی زما پوښتنه مخکې اورېدلې ده بله مطفي صاحب متاسفانه چې دې مطفي صاحب خبرې نشو اوریدلای فکر کوم چې مطفي صاحب ستاسو مایک ګل دی تخنیکی همکار وای چې لتا سره خبرې وکړي ستاسو ژغ ورته راتو دی ټلیفون لاري لیکن له دې طریقې نه پېژم چې ول ستاسو ژغ مش نو اوریدلای خو خیر قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په چا بهار او نورو ترانزيتي لارو خبرې کوي په ورسته لدی چې طالبان وخت رسیدلی دی په چیرو دوه کلونو کې د ترانزیتي لارو په برخه کې خصوصا د چابهار په اړه ډیر څه نو ویل کیږي مش غواړو چې په دې خبرونه کې په دې لارې او نورو متبادلو لارو باندې خبري وکړو د حقوق اهمیت خبري وکړو چې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري د افغانستان تیر حکومت غوښتل چې د پاکستان د لارو متبادل لارې پیدا کړي ته په پاکستان اعتکا کم شي او د افغانستان د تیر حکومت یو لوی شکایت دا و چې پاکستان خپل لاري هر څه موده ورسته بندوي او لدې درکه افغانستان ته اقتصادي تاوان اوري د طالبانو له وخت رسیدو ورسته هم دغه شکایتونه څو ځلې شوې دي څو ځلې پولو کې نښتې شوې دي او بیا پاکستان د وی موډل لپاره خپل پولې بندي کړې دي چې لکبل افغان سوداګر وي دوی ته تاوانونه اوښتي دي نو که افغانستان متبادل لاري زیاتې ولري دغه اعتکاب په پاکستان کم شوي وي او سوداګر به ډیر تاوان نکوي شغله حافظي بیا هم تاسو ته زحمت در کوم د متبادل لارو لپاره لا کېدو ورسته البته په خو هم ویل لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه افغانستان د بندر عباس له طریقه واردات او صادرات کول هم د غرض د منځنۍ اسیا لاري هم خصوصا په ورسته کلونو کې زیاتې مطرح شوې او استفاده ورڅخه ډیر شوه اوس تاسو فکر کوئ چې چابهار یو قسم هیر شوی دی په پاکستان باندې افغانستان بیا زیات متکی شوی دی او کنه د پخوا په شان افغانستان یوازې په پاکستان نور متکی نه دی حافظ دي صاحب
لنی کمرغه افغانستان د هیوادونو سره پولې لري مثلا چین سره مونږه خپل سرحد لرو او متاسفانه د چین سوداګرۍ هم د پاکستان لاري کې د ترانزیت ما سو واره د پښتنو وکړل د ولسمشرانو سره سره او د اقتصادي شورا سره چې دا کولی شو چې د چین مال خپل راوړو په مغه ترتیب کستا سپام یو مادریګه وکول شو چې مستقیما د چین ورګادي حیرتان تر ورسو او الته خپل مالونه مستقیما د چین څخه را وارد کړو ولی مشکل دا و چې د افغانستان د خطی آهن په دنیا کې کود نه درلود چې دغه خاصه هم مال په وګرونی کې بار کو په دې خاطر دا اقتصادیات نه درلود او په تپ کې درېدل ځکه چې وګرونه د خاصه خالی ته تش نو په دې خاطر څوک چې مال راولل په اورګادي کې د چین څخه باید دوه چنده کرایه ورکړي وای هم تا هم راته کو دا اقتصادیات نه درلود کسان چینایان یو څه سبسیډي منل یو تقریبا په هر وګون کې سلور زره او 1500 ډالر اما هغه بیا کفایت نه کاو ځکه چې اړین وو ضرورت و چې بیا د افغانستان د اهم خطی آهن او ریل کود په بینالمللي دګر کې پیدا شي تر څو موږ دا اجازه ولرو چې د افغانستان څخه مالونه په خطی آهن کې بار کړو په وګونو کې او چین ته واستو دا ډیره ګټوره ده ځکه چې په وخت کې زما مسولیت وو 15000 او 900 کانټینر یوازې د چین څخه واردات وزمون. کله نه کله دا مالونه په کراچۍ کې ورسته کېدل، د دوبنۍ شیان په ژمي کې راته، د ژمي بیا پسرلی کې راته، او مالونه اکثرا د سری الفساد لکه درمل لکه خوراکي مواد ورسته کېدل لبینه ته، ځکه چې کراچۍ خو ډېر ګرمي لري، تر 50 څخه کله نه کله زیاتیږي. نو ډېر سوداګران د افغانستان متضرر شول، او په عین زمان کې د افغانستان راون ډېر لري. اول خپل د دې نظامی مسایل وو، بیا وروسته خپل د پاکستانیانو مال وو، بیا د ځینې ترجیحات وی درلوده په منځنۍ ایشیا کې د هغوی مال راښکته کېدل، بیا په اخر کې افغانستان ته. بیا د افغانستان لپاره مخالف دی د اپتیکا قرارداد، دوی اجازه نه راکوه چې زمونږ ګاډي کراچۍ ته لاړ شي. دوی د ان ایل سی په واسطه یا خپل د واګونونو په واسطه دا مال انتقالول او قیمت یې ډېر لوړ و، او داون ټکسونه موږ څخه اخیستل، د مریجې اخیستل، په خپل ورګا سي درول بیړۍ، اما بیا موږ څخه بیا غچ اخیستل. نو په دې خاطر خلک پوز سره او موږ مجبور شولو چې یو چاره وکړو، هم د بدخشان له لارې موږ دوه گشته د چینایي مال راوارد کړو، د اشکاشم له لارې، او درې گشته د چین له لارې مستقیما د هیر دا لار شتون لري، او دا غتوارې دی باید دا.
بله ډېر مننه، بله ډېر زیات مننه حافظ صاحب. اوس په یو ځل بیا وګورو چې د شاغلې مطفي شاغ اورو کنه. مطفي صاحب څنګه تاسو خبري وکړي چې سلامت اوسئ؟ سلامت اوسئ، مننه مطفي صاحب. تاسو به زما پښتنه اورېدلې وي. زما اوله پښتنه دا و چې ولې چابهار هیر شو؟ په تیرو دوو کلونو کې د چابهار په اړه ډېر څه نه ویل کېږي، مخکې د دې بندر په اړه ډېره خوشبیني موجوده وه. ښاغلی حافظي ځینې خبرې وکړې، که تاسو څه پی زیاتوئ؟
ډېر زیات مننه. تاسو ته معلومه ده چې چابهار بندر ابتکار او د چابهار بندر اهمیت د ښکلو هیوادونو لپاره او په خصوص د هندوستان لپاره ډېر زیات دی، چې هلته هندوستان غواړي منځنی آسیا نه خپل هغه د انرژۍ د ضرورتونو برخه کې، او خصوصا هغه فرصت دوی ته برابروي چې په افغانستان سره په مستقیمه توګه د ایران له لارې تجارت وکړي، او په دې کې ډېر زیات لیوالتیا لري. او عمدتاً دا هم ویل کېدله چې چابهار پروژه دوی غواړي چې د سیپاک په مقابل کې را تقویه کړي، او افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې د یو متبادلې او یو داسې لارې چې حداقل په دې معنی د افغانستان سره مستقیم صادرات او تجارت ولري. تاسو دا هم معلومه ده چې ایران خصوصا د نړیوالو تعزیراتو لاندې دی، او ایران نشي کولای په ډېرې اسانۍ سره تجارتي برخه کې خپل ښکېلتیا ولري. نو په دې اساس معنی دوی هم د هندوستان پر مټ د نړۍ سره وختل چې خپل تجارتي اړیکې تقویه کړي، او په دې اساس باندې ایران هم افغانستان په شمولیت معنی یو تعداد امتیاز ترلاسه کول، او په هغه برخه کې په چابهار سیمه کې د افغانستان د تجارت لپاره مشخصا ځمکه او مشخصا هغه تجارتي مراکز مشخصه شوی. په دې وروستیو کې داسې ویل کېږي چې یو غټ مشکل را ولاړ شوی دی هغه په چابهار کې، خصوصا د ایران او د هندوستان ترمنځ. معنی یو مشکل دا دی چې هندوستان په دې ویره کې دی چې هغه سر مکه په دې پروژه کې دوی په پام کې نیولې واغه دي خطر سره مخ شوې ده، او افغانستان په دې پروژه کې هغه خلکتیا اوس نه لري لکه په خاچې لره، لکه افغانستان صادراتي اقلام لري، او د صادراتي اقلام او صادرات لپاره هندستان یو غټ بازار دی، او افغانستان هم د هڅه کوله چې د منطقوي همپالنې په اساس معنی متبادل لارې ځان سره په نظر کې ولري، او د غیر لارې مون تجارت وکړي نړۍ سره او خصوصا منطقوي هیوادونو سره. غټ مشکل دا دی چې التاغه پرمختګونه چې دغه نخ کار کیږي له پوخا په شان معنی ورسته له سقوط نه، د افغانستان د سقوط نه. دوه مسله دا ده چې چابهار یو اهمیت دا ده چې افغانستان کولای شو چې خپل اقتصاد هغه صادراتي ستراتیجی چې په پام کې ونیول شي او افغانستان خپل صادراتي اقلام نور نړۍ ته واسطي دا لار یو لار و چې مونږ د یو فشار د لارې په توګه معنی په پاکستان باندې استعمالول شو او افغانستان ضرورت درلود چې په دغه برخه کې هغه تجارتي خپلتیا زیاته ولري. بل مهمه مسله دا ده چې تاسو معلومه ده چې په تجارت کې یا په اقتصادي سیاست کې چې څومره لارې پرانیستي هغه د یو هیواد لپاره اقتصادي ګټې راوړي او دا اقتصادي ګټې په دې معنی چې افغانستان د طبي منابعو یا د معدن نه چې کوم فکر درلود هغه دا و چې دلته باید یو خپلتیا یا رقابت داسې موجود چې هغه اقتصادي رقابت چې په هغه کې افغانستان خپل اقتصادي ګټې تضمین کړي او افغانستان وکول شي هغه اقتصادي ګټې په داسې شکل باندې ترلاسه کړي چې په دې کې دغه رقابتونه مبدل شي په اقتصادي رقابتونه معنی یعنی سیاسي رقابتونه تبدیل شي په اقتصادي رقابتونه معنی له خوانه موږ چین سره د میساینک پروژه لاسلیک کړل عموما چین او هندستان یو رقابت لري په دې اساس معنی هغه اقتصادي رقابت افغانستان په ګډه تمام د افغانستان کولای شو چې په دې کې خپل بنیاد رغونه او خصوصا تاسو ته معلومه ده چې ولار ازان سره څو فیچرز لري یا کوریډور یا هغه کې هغه فیچرز یا هغه برخي چې دی هغه د سمندر لارې یا فایبرټیک کیبلز یا د تجارتي زونونو جوړول دي یا همدا شان د پایپ لاین او نور پروژو عملی کول دي. نو دا ښکاری چې افغانستان اوس مهال هغه علاقمندي له چا بهر سر نه لري نو په دې اساس باندې په هغه پروژه باندې هم د تن یو غټ تاثیر غورځېدل دی.
بل مهم څه ته او بشي تاسو وایئ چې افغانستان علاقه نه لري، فکر نه کوي چې هندستان علاقه للاسه ورکړې ده ځکه چې مخکې حافظی صاحب ویل چې هند آجیګک د کان په خاطر هم غوښتل چې ریل لار ولري او ځانته بندر ولري چې د اوسپنې د استخراج لپاره او د واردولو لپاره دغه سی ولار ولري، لیکن اوس خو داسې شرایط په افغانستان کې چې د دغو قانونو استخراج بیا خصوصا د هند لپاره تقریبا ناممکن دی.
ګوري دوه مسلې دي، یو دا چې د افغانستان لوري په دې پروژه کې علاقه مندي سرول ده، بل دا چې عموما د هندستان د چابهار په اړه باندې څنګه نظر لري. تاسو ته معلومه ده چې چابهار معنی ډیر زیات پانګونه شوې ده او هندستان دا علاقه مندي لري چې افغانستان په هیڅ صورت کې لپامه ونه غورځولی شي، ځکه په دې پروژه کې د افغانستان اهمیت یو په دې ډیر خو چې په هغه وخت کې افغانستان اړیکې د نړۍ سره ډېرې ښې وي او هغه تاثیرات چې په ایران باندې په هغه منطقه کې وو د افغانستان په وجه باندې هغه سیمه باندې چې د هغه نړیوال بندیزونه هم ونه لګول شول او هلته چې د معافیت اعلان شو دا معافیت د افغانستان د شمولیت مسله وه او په دې کې عمدتاً د فسیلیټیټر یا د لوجستیک او یا د سیمه د ایران دا او په ایران غواړي چې هندستان چې څومره هم په دې پروژه کې ښکیل کیږي ایران ته پر اقتصادي ګټې لري. نو په دې اساس معنی دا مهمه ده چې وایو چې افغانستان اوس مهال د دې علاقه مندي او شواهد نشته یا داسې نخانی نخکاری چې افغانستان دی په چابهار کې هغه علاقمندی لکه پوخا چې درلودله وس ولري. دوهمه مسله دا چې عملاً په دې پروژه کې په عمومي توګه معنی یو غټ مشکل راولاړ شوی دی، هغه دا چې د افغانستان د سقوط نو وروسته په دغه پروژه کې چې کوم هغه عملیاتي کارونه او هغه تعهدات چې سپارل شوی او بین الحکومتي په هغه کې یو غټ مشکل راولاړ شوی دی. نو په دې اساس معنی دا ویل شي چې افغانستان علاقمندی نه لري مګر ایران او هندستان دواړه په دې کې علاقمند دي، چون هندستان نه یوازې افغانستان د چابهار لري غواړي چې ځان سره وصل کړي، بلکې قازقستان او نور مرکزی آسیایي هیوادونه چې د دوی سره د منابع تعبیو او یادی انرژي د انتقال برخه کې مرسته وکولی شي.
بل مطفي صاحب تاسو اشاره وکړه چې چابهار په ایران باندې بندیزونه کول دي، امریکا بندیزونه، لکه چابهار د افغانستان سره د مرستې په خاطر استثناء وګرځاو، اوس خو شرایط بدل شوی دي. د افغانستان تیر حکومت د امریکا دوست هیواد او دوست حکومت، لیکن اوس شرایط بخي بدل دي، طالبان واکمن دي. آیا لا به هم فکر کوي چې چابهار د امریکا لوري استثناوي؟
تر کوم پدسه حالاتو کې ډیر مشکله ده، چون د افغانستان خپل د سیاسي نظام مشروعیت تر سوال لاندې دی او تر اوسه پورې یو مجهول حالات کې منقرار لرو. مګر په اقتصادي لحاظ باندې که بحث وشي، افغانستان ضرورت د دې لري چې د نړۍ سره وصل شي او د منطقې د هیوادونو سره، خصوصا خپل غیر اقتصادي راکړه ورکړه ډیره کی. چون یو غټ مشکل چې پاکستان سره موږ درلودو مخکې، حافظ صاحب د اپټا د تړون یادونه وکړه، اپټا تړون عملاً نه عملي کی. د پدې کې یو غټ مشکل دا و چې کله به هم موږ خپل صادراتي توکي پاکستان ته لیږدول، پاکستان به موږ ته اجازه نه راکوله چې دا توکي موږ هندوستان ته د پاکستان لاره انتقال کړو. دوهم مسله دا و چې کله به هم موږ غزراتی توکو وخت را ورسید، پاکستان بخپل لارې په موږ باندې بند کړل او موږ به مجبور شو چې دا صادراتي توکي پاکستان باندې وپلورو. درې مشکل پکې دا او پاپتا کې چې پاکستان زموږ صادراتي اقلام په خپل نوم باندې نور نړۍ ته صادرول، چې دا یو غټ اقتصادي تاوان موږ ته رسید. له یو خوانه موږ منابع له لاس ورکول او له بلې خوانه هغه لار موږ ته ډېره جنجالي ونه. په دې اساس باندې چې موږ وکولې شو له نورو لارو نه هم منطقوي هیوادونو ته خپل تجارت ولرو. د افغانستان صادراتي اقلام لپاره هندوستان بهترین مارکیټ دی او بهترین بازار لري، او ضرورت هم د لیدل کېده چې افغانستان دی نور لارو، لکه نه یوازې د چابهار لار بلکې تاسو د لاجورد لار یادونه وکړه مخکې، هغه نه ورسته په دې معنی هم فکر کېده چې واخان مونږ اپریشنلایز کو او چین ته د قناعت ورکو چې د مساینک په مقابل کې کوم تعهدات کیږي مونږ ته په حداقل په واخان کو ا ا ا هغه سختار معنی کار وشي چې موږ وکولې شو د لارینه هم خپل تجارت ولرو. نو په دې اساس معنی ولا شي چې څومره هم تاسو تجارتي لارې لري، متبادل لارې لري، د دې هواد د اقتصاد او د اقتصاد پراختیا او د منابع او د صحیح استفادې لپاره ډیر مهم دی. مګر په دې شرایطو کې یو مسله دا ده چې افغانستان اوس مهال په یو غټ د مشروعیت په تشه کې قرار لري، او دوهم مسله دا ده چې د نړۍ سره او د منطقې د هوادونو سره زمونږه اړیکی اوس متبادلې اړیکی نه دي. دلته اوس ځینې هیوادونه فکر کوي چې هغه اړیکې چې باید لازمه وای په هغه وخت کې نه ترسره کیږي. نو په دې اساس باندې زه ویلی شم چې اوس مهال د افغانستان لپاره ډیر مشکله ده چې دغه پروژه کې هغه خپل شمولیت او هغه خپل تعهدات په اساس باندې خپل حقوق تثبیت.
بله ډیر مننه مفتي صاحب. کورودن افیسی صاحب، دې ته په پام چې ویل کیږي پاکستان او همدارس چین له طالبانو سره ډیر نږدې دي او دا دوه هیوادونه له هند سره مشکل لري او جدي مشکل هم لري، څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت به لیواله وي چې له هند سره سوداګري راکړه ورکړه زیاته ولري؟
او دوی غواړي چې راکړه ورکړه ولري، او دا امکانات نشته، ځکه چې اول خو چې متفی صاحب وفرمایل د اپتا پیکا قرارداد کې دا و چې زموږ ګاډي تر هندوستانه پورې تر واګا او بیا وروسته تر اتاری چې د هندوستان بندر دی هغه پورې خپل ځان ورسي، خپل مالونه هلته تش کړي، بیا د هندوستان مالونه چې د افغانستان په مقصد یا منځنۍ اشیا په مقصد واریدل هلته بیا رابار کړي. ولې دوی دا اجازه نه راکوو؟ نو په دې خاطر باندې هغه زموږ سوداګري چې د مذکنې لارې چې ډېر نږدې دي، تقریبا 0 کیلومتر فوقا څخه هم کم دي، نو هغه نشو او موږ بیا مجبور شو چې کراچۍ ته مال ویسو او ته په کراچۍ څخه بیا په بیړۍ کې رابار کاو، بیا دنه په هندوستان کې د سمندري برادرو څخه بیرته راوله دیلی تا یا کلکتې تا یا امرتسر تا، دا ډیر خرچه غوښتله. نو په دې خاطر زمونږ عنعنوي مارکیټ په هندوستان کې تقریبا اوس ډیر فعال نه دی، مخکې 13% زمونږ ټول وچې میوه او طبي بوټي هندستان ته صادرېدلې، او د زمونږ چای او نور مسائل ټیکسټایل دا شیان د هندستان څخه راته، یا د بنگلاديش څخه چې هغه وخت یو برخه د هندستان مخکې درویش څخه. ولې اوس مهال دا امکانات ډېر محدود شوي دي، او دا چابهار کولی شول چې یو بدیل اوسي د هندستان د تجارت لپاره. کسان ډېر لیري دي، یعنی موږ مجبور چې سمندر ته ورسو، دا بیا سمندر کې دننه بیا زو، هلته بیا سمندري بندر د هندستان ته، او بیا شمال د هند چې هغه زموږ اصلي مارکیټ دی، او هغوی زموږ د وچې میوې او لمدې میوې څخه ګټه پورته کوي. او ډېر نږدې دي موږ سره، مثلا امرتسر 1000 کیلومتره د افغانستان څخه فاصله لري، مثلا زموږ د برانډ رسېږي. او بهتره به دا وي چې دا په دې باندې فکر وکړو چې د پاکستان باید دې ته ژمن اوسي چې دا بینالمللي قوانین مراعت کړي، ځکه چې افغانستان هم د ډبلیو ټي او یا ورلد د نړۍ اقتصادي سازمان تجارتي سازمان غړیتوب لري، او پاکستان په دې اواخرو کې دا غړیتوب ترلاسه کړی دی. او په عین زمان کې موږ د ټي آی آر د کنوانسیون غړیتوب لرو، او د آی آر یو غړي دوی هم دی. نو دوی د دواړو کنوانسیونو پر بنسټ دوی ژمن دي چې افغانستان ته دا ترانزیتي لار برابر کړي، او په عین زمان کې دوی زموږ د خاورې څخه ګټه پورته کوي. د دوی ګاډي مخکې هم تر سسخه، تر اقینې، تر حیرتان او تر شیرخان بندر پورې ته، او یوازې زموږ ګاډي وو چې په نوشیره کې درول کېدلې یا خاور کې، او مخکې ته اجازه نه، او کچیرې دا واګې ته هم را رسیدل، بیا دا خوڅخه زموږ مال نشي بارولی. او دا معنی دا چې مرزي، ځکه چې یو طرفه خو نه کیږي، دا مثلا 1000 کیلومتره یو ټرک لار شال ته بیرته تش راشي، خو دا خو صحیح نه دی. نو په کار دی چې رښتیا د پاکستان د افغانستان د اوسنۍ حکومت دوست وي، خو دا لاره ورته دا زمینه ورته برابره کړي، تر څو چې زموږ سوداګري هندوستان سره، او د هندوستان له لارې مثلا نور د هغوی ګاونډي هیوادونه لکه بنګلاديش او لکه بوتان او لکه نیپال او دا سره هم، چې هغوی هم زمونږ د وچې میوې او د لمدې میوې او په زمان کې د طبي بوټي غوښتونکي دي، هغوی لپاره موږ دا مال صادر کړو.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د افغانستان په ترانزیتي لارو خبرې کوو، د افغانستان په سوداګري لارو خبرې کوو، خصوصا په چابهار باندې. دته په پام چې چابهار بندر په خو ډیر مهم ګڼل کیدو، اما وس ویل کیږي چې هر شوي دی دا چې په دې بندر کې په خپل تستون زیدي له افغانستان او پاکستان سره د مالونو په راکړه ورکړه کې افغان سوداګر تستون زیلري. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی خړي خانجان علي کوزي لاندې خبرې دي سره وابه ورو.
هندوستان سره زمنګ صادرات او واردات د پخوا په نسبت باندې یو څه صادرات خوشوي دي، اما واردات مو کم دي د هندوستان نه، ځکه چې اکثرا د هند طرف نه ویزا نه ورکول کیږي. موږ د هندوستان سره پخوا د 800 میلیون ډالر پارزخ باندې تقریبا واردات لرل، او د 300 ډالر په اندازه باندې موږ سره صادرات درلودل، اما د امارات راتګ نو وروسته او پروس کال مونږه د هندستان سره تقریبا په حدود 1500 میلیون ډالر کې صادرات لرو، او 400 میلیون ډالر په ارزښت باندې واردات لرو، چې اکثره دغه د کراچۍ او د بندر عباس د لارې ناراضي، او زمونږ تقریبا 90% صادرات چې کیږي هندستان ته هغه د واګې د لارې نه کیږي. مونږه د واګې د لارې نه لګو، د پاکستان د لارې نه چې خوشبختانه په نورمال شکل باندې زی. نو د چابهار مسله ډیره زیاته حیاتی مسله ده، مګر متاسفانه چې د هندستان دولت او د ایران خاصه توجه نه کوي. الته کشته نه راځي، غټي کشته نه راځي، وړو کشتو کې هم څوک مالونه نه اچي، سیستم متنه ده برابر، هغه شان خدمات بندر عباس کې یا کراچۍ کې نور په چابهار کې نشته. ګر چابهار زموږ لپاره خاص اهمیت لري، ډیر نږدې ځای دی او مونږ کولای شو چې د دې لار خپل صادرات وکړو. اما متاسفانه چې دغه مشکلات په اساس باندې تر اوسه پورې دا صادرات نه کیږي. هندستان دولت سره زموږ جدي ستونزه دا ده چې د پیسو د انتقال ستونزه ده. پیسې افغانستان ته نه انتقالیږي، مونږ دوبۍ ته بیو، د دوبۍ نه افغانستان ته راځو. او زمونږ دا ویزو جدي مشکل دی چې مونږ د هندستان سره پخوا ډیر رفت او آمد درلود، د ورځې تقریبا شپږ پروازه د تیارو کېدل، اوس هیڅ نه کیږي او هیڅ چاته ویزه نه ورکوي. نو په هر صورت تجارت هم ورسره بد نه دی.
بله، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړي خان جان الکوزي خبرې مو اوریدې. مطفی صاحب، د شاغل الکوزي صاحب له خبرو داسې معلومیږي چې چابهار اصلا سم نو فعال شوی او دوی وایي چې هندستان او ایران هم ډیره لیوالتیا نه لري چې کله لوی بیړۍ رانشي نو په پراخه پیمانه لدی بندر نه مخکې کار اخیستل کېدو او نو وس اخیستل کېږي.
تاسو معلومه ده چې د افغانستان پخوانی تجارتي لارې، خصوصا د پاکستان لارې تجارت، یو روایتي او تاریخي تجارت دی او ډېر اوږده کېږي چې دغه لارو نه استفاده کېږي. هغه بنادر چې دی هغه ډېر زیات سهولتونه لري. په کومو بنادرو کې چې سهولتونه یې د انتقال یا مثلا د ریزرو یا مثلا د کانتینرو د ځای پر ځای کولو یا یخچالي کانتینرونو یا نور هغه امکانات چې د صادراتي توکو لپاره ډیر مهم او اړین دی، هغه په دې بنادرو کې په پخوانی بنادرو کې ډیر فعال دي. چابهار یو نوی بندر دی او په دې کې تر اوسه پورې هم د کنسټرکشن یا د ساختو ساز چارې د هندستان له لوري او د ایران له لوري روانې دي. اصلي مسله دا ده چې کله یو صادراتي بندر په نخ کېږي او یا خصوصا صادراتي یا تجارتي راکړې ورکړې لپاره یو کوریډور یا یو لار مشخصه کېږي، په هغه کې عمدتاً د ساختو ساز لپاره یا مثلا د امکاناتو جوړولو لپاره ډیر وخت اړتیا وي چې هغه امکانات هلته ځای پر ځای شي. د بانکونو مسله چې ډیره مهمه مسله وه چې هلته د بین الحکومتي تفاهم په اساس باندې یو ځانګړی صادراتي بانک پام کې نیول شو چې په چابهار کې به جوړیږي، او خصوصا د ویزو نه یوازې افغانستان ته د ویزو پر راکړه ورکړه کې ایران پاکستان بلکې ایران هندستان بلکې خپل پاکستان هم د ویزو پر راکړه ورکړه کې ډیر غټ مشکلات موږ سره لري. او عموما دا مسله ډیره مهمه ده چې هغه سهولتونه د صادراتو برخه کې چې کوم دی هغه باید په پام کې ونیول شي وروسته لاغې نه پې کار وشي. مګر اساسي مسله د افغانستان لپاره عمدتاً څه وه چې موږ غوښتل په هغه وخت کې فکر دا موجود و چې افغانستان په صادراتي اقلامو کې یو تر ټولو مهم قلم منابع یا د استخراجي صنایعو منابع دا باید په منظمه توګه د دې پروسس په هیواد دننه وشي او هغه باید نور هیوادونو ته صادر شي. د دې لپاره لارو تارتیا او د لارو کې افغانستان د انفراستراکچر یا بنیاد رغونه برخه کې بنیادی ستونزې لرلې، او چابهار کې هم شرایط موږ مشخص کړو په هغه وخت کې چې شمولیت د افغانستان کې دوه شرایط دا و چې افغانستان لپاره به د ریل ګاډي پټلۍ هم جوړي او هغه انتقالاتو برخه کې به افغانستان سره ډېر مرسته کوي. یو عمومتاً د افغانستان لپاره به ځانګړی ځای او هغه ځانګړی بانک یا هغه ټول سهولتونه چې په چابهار کې د افغانستان د صادراتو اړتیا و هغه باید په پام کې ونیول شي. خو عمومتاً د دې لپاره ډېر کار ته اړتیا و چې باید او ډېر وخت هم اړتیا و چې یو بندر نوی جوړیږي، نو په هغه کې دا ټول سهولتونه جوړول ډېر وخت اړتیا لري. اوس هم بندر په دوه برخو باندې تقسیم دی چې په یو برخه کې امکانات نسبی د صادراتو لپاره ماده دي، اما دا تجارت خصوصا د ایران او د هندستان ترمنځ کې یو غټ مشکل د دې بندر په اپریشنلایزیشن کې یا په عملی کولو کې یا مثلا په فعالولو کې دا و چې ایران د تحریمونو لاندې او هند هڅه کوله چې د ایران دغه تحریمونه په دغه منطقه باندې کم کړي او نړۍ د ایران سره بالکل تعامل یو طرفه تعامل لري او تاسو معلومه ده چې وی اکثره هیوادونو سره خپل تجارت کې ډیر غټ ستونزې لري، خصوصا د انتقالاتو برخه کې، خصوصا د بانکي برخه کې او یا نورو برخو کې هم ستونزې دي. خو افغانستان لپاره دا یو ډیر مهم بندر دی، لکه څنګه چې لوګوزی سه بوویل، موږ لپاره چې څومره هم لاري دی افغانستان صادراتو ته کول لپاره او چې څومره هم تاسو وکول شي په اسانۍ سره بازارونو ته ورسیږي، اغه مهمه ده نسبت دینه چې لاري نه وي. نو موږ یو وخت کې اتکا په یو لار باندې و، هغه موږ باندې کله بندیدل او حالت ماته سم یادونه وکړل چې په هغه لار باندې موږ ته غټ مشکلات راولاړېدل. او بل د دې بندر کې د افغانستان شمولیت هندستان ته هم دا غټ لرل چې د افغانستان سره خپل تجارت چې په زراعتي برخه کې او صنعتي استخراجي سکتور برخه کې ولري، د انرژي برخه کې ولري، او بل ایران هم غوښتل چې د افغانستان بازار یا د افغانستان هغه اقتصادي براک لور کړ کې د افغانستان سره خرول ولري، چې افغانستان کې صنعت په خپل مان نه دی ولر. عموما عمدتاً موږ یو وارداتي هیواد یو، او مشه لپاره موږ په وارداتو باندې تقریبا زموږ د اقلام او صادراتي قلمونه چې وګورئ دا ډیر محدود دي نسبت دینه چې موږ خپل انډستری په افغانستان کې نه لرو. او د دې مشکل دا چې په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې هم هغه انډستری چې دی هغه په خپل مان ونه درېدلې. مشکل دا چې یو خانه موږ پر روایتي تجارت باندې پرمختللو او په نړۍ کې د نړیوال تجارت اصول او قاعده ورس په ورځ باندې مودرنایز کیږي، ورس په ورځ باندې لیټر اف کریډیټ او بانکي تعاملات او همدغه شان نور تخنیکی امکانات په نړیوال تجارت کې مودرن کیږي. افغانستان دی مور دی روایتي تجارتي سیستم نه مودرن تجارتي سیستم ته اړول دا یو ډېر غټ ستونزمن کار او دی وخت اړتیا درلودله. نو په دې اساس باندې موږ ویل شو چې افغانستان لپاره دا بندر یو خانه د اهمیت لري چې موږ ولې شوې د دوی سره ایران سره او هندستان سره، نه یوازې ایران او هندستان سره بلکې نورو هیوادونو سره دغه کرخه چې نخلیدل او یا دغه لار چې لکه څنګه ترافیزي سه بوېلې د هندستان لاري موږ نورو هیوادونو ته چې هغه د هندستان سره نږدې دی هغه ته هم پرمختګ کولای شو. دا پرمختګونه په تجارت کې تر ټولو مهمه مسله ده چې څومره هم تاسو نړیوال بازارونه پیدا کوئ، لارې پیدا کوئ، په عمر باندې اندازه معنی صادرات کوي، او چې څومره هم صادرات کی هیواد ته دغه منفعت داره چې یو خو هیواد ته مالی امکانات راځي، دوه مسله دا چې تاسو مودرن نړیوال تجارت سیستم ته داخليږئ او د دې ګټه مستقیما د هیواد په اقتصاد او خصوصا په زراعتي برخه کې زمونږ په هغه قشر باندې چې هغه عمدتاً زراعتي تولیداتو برخه کې کار کوي.
ډېر زیاته مننه افیز صاحب. تاسو مخکې وویل چې کډ افغانستان او پاکستان ترمنس لارې پرانیستی وی او افغانستان ته اجازه ورکړي چې هندستان ته خپل مالونه صادر کړي او هندستان هم له دې طریقې افغانستان د منځنۍ آسیا ته صادر کینو د دوړو خو ګټه به وي، لیکن د هند او پاکستان رقابت لچا پوښلې نه دی په هر اتاکه تاوان می دوی د تاوان په غاړه خلی خو یو بل ته چې گزار ورکړي او تاوان ورکړي. لبلې خو د چین او د هند ترمن سیالي دا او تاسو ته معلومه ده چې هند با پراتلونکو توکلونو کې د دنیا دوهم ستر اقتصادي قدرت شي او کله چې وده دا اوس هم تر ټولو چټکه ده، کله چې چټکه وده کوي اقتصادي شکیږي نو غومره انرژي او اومو موادو ته اړتیا زیاتیږي او دا دواړه په دې سیمه کې شته، افغانستان او منځنۍ آسیا کې. نو د هند لپاره یوازینی لاره شاید دا چابهار وي چې له دې طریقې هم له افغانستان او هم منځنۍ آسیا سره وصل شي. په داسې حال کې چې هند ورته سخت اړتیا لري، ولې باید پاکستان او همداراز چین اجازه ورکړي چې هند په دې برخه کې را مخکې شي او له دې لارې نه زیاته استفاده وکړي؟ دوی به هم طبعا له خپل نفوذ کار اخلي چې چین چې هند لارې پیدا نه کړي له دې طریقې. څه فکر کوئ؟
اوس مالا نظر دا خو بالکل دی ورسته پاتې مفکوري دي چې دوی لري. اوس دنیا د غسینه دی دوا نړیوالې جګړې په اروپا کې واقع شو، اول نړیوال جګړه، دوهم 100 میلیون انسانان وژل شو او 200 شاوخوا تپیان شو او شهرونه وران شو، او اخر دوی په عقلانیت باندې تمرکز وکړل، د نتیجې ته ورسېدل چې دښمنی بس دی، د چا په ګټه نه دی، هم انساني تلفات لري هم اقتصادي
خو خبره دي رقابت افيزي صاحب اوس که چیرته افغانستان بازار
یواز رقابت حتی د داخ دخمنی ده
نه په دې منظور می داده که چیرته د هند لاس لند وی د افغانستان بازار به یا د افغانستان قانون به چین ته پلاس ورزی او پاره به چی غواړي په مغه به بهتر لاسه کولای شي، اما که هند هم اجازه ولري نور هیوادونه اجازه ولري بیا خو پارزان نه شي تر لاسه کولای.
د سې چې افغانستان یو مستقل هیواد دی زمونږ ستونزه دغه دی چې مونږ هیڅ وخت یو مشروع او مقتدر دولت نه درلودلو چې د خلکو په استازي تو په قوت سره ورودانګي. زمونږ مشکل دغه دی مخکې د نامنی او فساد مسله وو چې افغانستان یې تکنی کړی وو. اوس مهال عدم مشروعیت دی، اوس هیڅ هیواد تر اوسه پورې د اوسنۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا زموږ ملي ضعف دی. که چیرې موږ یو مقتدر ملي دولت ولرو، موږ خپل د شتمنۍ خاوند ملت خاوند دی او حکومت د هغوی په استازیتوب باید اوس افغانان مهارت لري. په دنیا کې په 15 هیوادونو کې دوی تجارتي رقابت کوي، ټولنیز او فرهنګي کار کوي هلته، او اوس تاسو په پراګ کې ناست یاست او هلته د هیچا څخه کم نه یاست. نو موږ ډېر یعنی بالقوه شتمنۍ لرو، اوس معنوي او مادي، ولې د یو مقتدر ملي دولت د نشتون له امله دا ټول امکانات څخه په سمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی. نو که چیرې افغانستان د خپل نننۍ مسایل او مشکلات سره حل کړي، افغانستان په ډېر لنډه موده کې کولی شي چې د ډېر ګاونډي هیوادونو په پرتله پرمختګ وکړي. تاسو ولیدل چې په دا تیر شل کال کې ټول ورانیګانې چې وې تور ویجاړتیا رفع شو، سره د دې چې فساد شتون درلود، سره د دې چې ناامني وه او بشپړ یو مقتدر ملي حکومت نه و، په دې چې یو لاس حکومت نه و، داسې کې یو کوم مشخص او معین ټیم چې یو بل سره همغږ وي او یو نظر ولري په افغانستان کې شتون نه درلود. بیا هم ځکه چې هغه بیا اختلافات دننه په حکومت کې د ملي توان ځای کوي، بیا هم په افغانستان کې ډیر کار وشو. افغانستان کې د سیستم د مخابرات تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه وویشل شو. افغانستان د سیستم د مخابرات اوس په منطقه کې ډیر غښتلی سیستم داتا د منځنۍ شپ پرتله کې زمونږ ټیلیکومنیکیشن خدي او د پاکستان په پرتله هم خدي. نو تقریبا 3200 کیلومتر اسفالت سرکونه جوړ شو، نور کارونه ترسره شو. د خګ حکومتداری لپاره ډیر کار وشو، خلک وروزل شول. خو بیا دغه تاریخي ګوسستونه راځي، اوس چې یو نوی بدلون راشي په افغانستان کې ټول خلک تختی یا ټول تختی ته اړ کی. نو دا ډیر سخت ناورین ده، ځکه چې رسول چې روزل شي وي دی هغه زی بیا او تجربه خاوند خلک زی که په مشکل یعنی په اداره کې مشکلات وو او په سیستم کې مشکل وو، خو هغه د اصلاح وړ دی. رشوت وو خو رشوت په مقابل قضایی سیستم او عدالت لیکول د ټول ملت خوښ وو او ملت غوښتل چې دا وشي. ولی دا چې دا ټول خلک تاسو د افغانستان څخه وشړي، دا خو د افغانستان په ګټه نه دی. نو زمونږ مشکل دغه سي دی، کله چې د داود خان لاړ راغی، د سلطنت پلویان ټول تقریبا بیکاره کړل. بیا چې داود خان لاړ، بیا حزب دیموکراتیک خلق افغانستان ازبیانی په کار واچول او هغه با تجربه خلک چې په ډیپلوماسي باندې پوهېدل یا په اداره دي او منیجمنت کې تاثیرات درلودل، هغوی بیکاره شول. بیا وروسته شل کال دلته کار وشو. دې خواخوا یو تعداد خلک تقریبا 1 میلیون ځوانان د افغانستان په علم باندې ځان ورساوه او 2-3 بهرنۍ ژبې پوهیدلی. حال دا چې په افغانستان کې یو ترجمان هم شتون نه درلودل شل کال دېرش کال د مخه. نو په دې خاطر اوس زمونږ سخته ناورین دغه دی چې موږ یو سیاسي ثبات نه لرو. کله چې بدلون راځي، ټول هغه شی چې جوړ شوی دی هغه له بینه ځي، یعنی تداوم نشته دی، پرلپسې والی نشته دی. نو په دې خاطر موږ دې ته ضرورت لرو چې یو مقتدر ملي چې ټول خوښ وي دغه سی یو نظام راولو. بیا دا د افغانستان د خلکو په استازیتوب کولی شي په دنیا کې نه یوازې غونډي سره او د منطقي یوادونو سره په ټول مقتدر دولتونو د دنیا سره راکړه ورته اوس دا طیب اردوغان په ترکیه کې نوې رژیم چې بیا به وټاکل شو لړل ته یوازې په سعودي عرب او قطر او امارات متحده عرب کې تقریبا 50 میلیارد ډالر قراردادونه یې ترلاسه کړل ځکه چې هغه دوی باندې اعتماد کوي چې دا پاتې کیږي د نفر حکومت مضبوط دی زموږ پیسې نه سوځي او هلته د پانګونې لپاره ښه ځای موږ هم باید داسې زمینه برابر وکړو زموږ خوشتمنۍ تر دوی څخه هم زیات دي زموږ یوازې د لیتیم زیرمې د دوی ټولو معدنو په پرتله زیات ارزښت لري ولې سختن نه لري یا څوک چې دا سنبال کی او دا امکانات څخه په بالفعل کوه دی دا د قوه امکانات څخه ګټه پورته کی متاسفانه شتون نه لري
بله ډېر زیات مننه
وايي په دا حکومتونه دیتا نه او په خره وره یو جمله چې دا اساسي کرخي د اقتصادي ودی د افغانستان وباسي او لوبتونه د ملي اقتصاد افغانستان برسیره کړی چې اوسې سکتور په اوربانیو پیږي او نړیواله مو پیږي او د افغانستان خلک مو پیږي او دولت وظایف او دندې هم باندې
بله
وسم دلر وسم کوم تاسو د ډاکټرۍ د اقتصاد نه
بله ډېر مننه حافظي صاحب تاسو د تداوم یا داونه وکړو د اعتماد کله چې تداوم نوینو یو ځای او ثبات نیول ته خلک پانګونه نکوي یو شمیر افغانانو د چابهار بندر باندې د کار له پیلېدو وروسته په چابهار کې ځمکې واخیسته او ویل کیږي چې پانګونه کړې ده نه پښیم چې دغه وضعیت په څنګه وي متفي صاحب معلومات لري چې اول څومره افغانانو اخوته به پانګونه کړې وي او دا پیسې ضایع شوی فکر کوي او کنه لا هم امید شته چې له دې بندر څخه بل اخره یو ورځ به استفاده کیږي او په ګټه به بدلی شي
زه فکر کوم چې زایشوی خونه دی عمدتاً په هغه منطقه کې خصوصا د چابهار برخه کې د افغانستان اهمیت لا هم پر ځای ده د کې شک نشته چې د افغانستان شمولیت د دې بندر غارزخت ډیر کړه دی او کم نه دی او عمدتاً اوس هم خپل هیوادونه خصوصا هندستان او ایران دوړ غواړي چې افغانستان په دې بندر کې شمولیت ولري اما مهمه مسله دا ده چې دا شمولیت څومره محاسبه شوی شمولیت ته په دې کې اهداف اقتصادي اهداف چې کوم په پام کې نیول شي او غتسړه ولتر لاس شي شمولیت تاسو کولای شي د هر اقتصادي پروژې سره د خپل اقتصادي ګټو په اساس باندې شامل شي اما مهمه مسله دا ده چې څومره ګټه تر لاسه کوي تاسو دا معلومه ده چې افغانستان یو وارداتي هیواد ته په افغانستان کې صنعت وده نه کړي او د دې لامل دا ده چې د منطقي هیوادونو خصوصا موږ همسایه هیوادونه دا هڅه کوي چې افغانستان کې دا صنعت وده ونی کی چې موږ متکیو په دې معنی موږ واردات لرو موږ دوی ته پیسې ورکو او موږ د پیسو په مقابل کې اجناس ترلاسه کوو تاسو ته یو مثال در کوم په سیمټو برخه کې که تاسو وګورئ افغانستان استخراجي ظرفیت په سیمټو برخه کې فوق العاده ډیر دی یا مثلا که تاسو وګورئ زراعتي توکو کې افغانستان په زیات مواردو کې خود کفا ده موږ حتی صادرات لرو نور هیوادونو ته ورکو او په صنعت برخه کې عموما هغه وده چې باید شوه نه ده شوه دلیل د دې داو چې یو غټ مسله دا و چې هغه پروژې چې د صنعت د ودې لپاره مصرف شوی هغه امکانات او هغه مسائل چې په هغه وخت کې وو هغه صحیح منظم نشو تنظیم نشو ماته سم مخ کې یادونه وکړل چې مونږ دی یو روایتي تجارت نه یو بین المللي تجارت ته زو په بین المللي تجارت کې شرایط اوس متفاوت دي نړۍ د تجارت بڼه بدله کړې ده بيخي او یو مودرنایزیشن خواته تللی ده نو په دې اساس معنی هغه وده په افغانستان کې ونه شول او پټنشل او ظرفیت اقتصادي ظرفیت د افغانستان د منابع او د زراعتي منابع او د کانی منابع ډیر زیات دي او مونږ کولای شو دغه منابع مبدله کو په اقتصادي بنیادونو معنی او هغه بنیادونه باید مونږ ته په دوامداره توګه معنی اقتصادي ګټي راکی او د دې ګټو نه باید مونږ په دوامداره توګه معنی مستفید شو. که زمونږ حلقوي سړکونه تاسو وګورئ، که زمونږ د لوجستیک برخه د نورو هیوادونو سره وګورئ، راکړه ورکړه وګورئ، تګ راتګ وګورئ، دا ډیر محدود دی. او د افغانستان پاسپورت تاسو ولیدل چې د وروستي گزارشاتو کې د افغانستان پاسپورت اهمیت په نړۍ کې څه ډول دی، دا ټول هغه تاثیرات دي. عمدتاً سیاسي ثبات یو ډیر غټ تاثیر لري په دې تجارتي راکړه ورکړه باندې، چې څومره هم تاسو قوي سیاسي ثبات ولري، اړیکه ولري، او یو محاسبه شوی اړیکه ولري، اقتصادي ګټې تثبیت کوي، تامین کوي، او په دوامدار توګه باندې خپل بنیادونو ته کار وکړي، نو کولای شي هغه ګټې تنظیم کړي. مګر متاسفانه اوس مهال په افغانستان کې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې مشروعیت بحران دی. افغانستان نړیوال اړیکه مطلقه توګه باندې نه لري، نړۍ سره اوس موږ مطلقا یو طرفه قضیه ده. زمونږ او مونږ از مونږ په تجارت باندې، زمونږ په راکړه ورکړه باندې، زمونږ په حتی قدرت خرید باندې، چې یو فرد زی دکان ته یو اجناس را نیسي، په هغه باندې هم تاثیر لري. په دې اساس باندې هغه برخه چې اهمیت دې پروژې دی هغه پر ځای دی، مګر افغانستان خپل هغه سیاسي اهمیت ترلاسه ورکړی دی او دا باید ترلاسه کړي.
ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. د دواړو اقتصادي شنونکو آزر اخشافیزی او عبدالقادر مطفی څخه له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. د اوسنی رادیو خبرونه 40 ساعت اوریدئ شئ.